اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 8 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. وابوري په شمالي وزیرستان په امریکایي ډرون بریدونو کې د یو شمیر مشکوکو وسلوال طالبانو د وژنې رپورټونه دي. د دې سره سره نور رپورټونه هم درو، خو اول ورزو زموږ همکار ګل آیاستا او د دې غړې تازه خبرونه ترې ورو.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان تازه ډرون برید کې یو شمیر وسوا طالبان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای چې د بر دیر پیخي زمواري په افغان دولت او امریکا راځي، او برتانیا او فرانس په ګډه د شام پر ضد سلام دي کونسل کې قرارداد وړاندې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. شمالي وزیرستان کې امریکایي جاسوسي الوتکو ډرون تازه برید کړی دی او د وسلوال طالبانو ځینې په نخ کړی دی. د ډرون بریدونکو رسنۍ د وژل شوي وسلوال طالبانو ملو شمیره مختلف خای، خو د مشال ریډیو د سیمي خبريال په وینا په برید کې دویش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې نه علاوه رسنۍ د ډرون برید کې د ملو شمیره 15 خای. د ډرون برید د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په شوال سیمه کې شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د بر او کوز دیر لوی جرګې ته وینا کړې ده. د جرګې په موقع وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای تیرونه په بردیر کې افغانستان پولیس سره نږدې په یو چک پوسټ وسلوالو برید کړو چې روستو په نخټو کې 28 امنیتي اهلکار او 15 سلويخ وسلوال طالبان وژل شوي وو. شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج کمانډر میجر جنرال غیر محمود ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو ضرورت نشته. دا خبرې میجر جنرال غیور محمود مقامی خبريالانو سره کړې دي. یو ځای خبريال حاجی فزیر د میجر جنرال غیور سره د خبرو حال مشال رادیو سره شریک کړو او وی ویل
دلته کې خو د اپریشن اس سوال نه پیدا کیږي چې دلته کې راو شي دا او بل درکتي چارې شروع شوي دي، او بل دي خاصه خبره وکړه چې د میرانشان د بل پرې چې سمره چک پوسټونه دي په کې تر میکړه دي هغه وتوی دي چې دا غواد دي د امن یو مثال دی چې دا چک پوسټونه لري کړی دي.
د پاکستان فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خبرې په داسې محل مخې ته را روان دي چې امریکا په دغه سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو فشار اچوي. د لیبیا په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په برسلز کې کیږي. په غونډه کې بعد د لیبیا پر ضد روان د هوایي بریدونو جاج اخستل شي. تیرونی ناتو د لیبیا پر ضد د هوایي بریدونو موده تر 90 ورځو پورې د غزولو منځوري ورکړی و چې ولسی وګړو ژوند خوندي وساتي. غونډې ته په رسیدو د برتانیې دفاع چارو وزیر لیم فاکس وای
We want to see increased urgency in some quarters in terms of Libya.
لیم فاکس وای مونږ د لیبیا په اړه د ځینی معاملاتو کې د تادی نه کار اخلو او د دې ضرورت هم دی. برتانیا په دې خبره کلکه ولاړه ده چې د قذافی له خوا زور زیاتی د عام ولس ژوند خوندي وساتلی شي. بلخوا ناتو ځواکونو په ترابلس سخت هوایي بریدونه کړي دي، او د لیبیا حکمران معمر قذافی په آډیو پیغام کې ویلي دي دوی به په هیواد کې وي که مړ وي او که ژوندی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د جرمونو نړیوال عدالت آی سی سی باندې غږ کړی دی چې د شام صدر بشار الاسد پر ضد په مظاهرو کې د زرو نه زیات د ولسی وګړو د وژنو پلټنې دي وشي. د آی سی سی د دفتر سارنوال ویلي دغه غوښتنه ترې شوې، خو دا یوازې په شام کې دغه غړو د جرمونو څارنه کولی شي چې د آی سی سی په غړي هیوادونو کې شامل وي. د شام حکومت ویلي دي چې د وسلوال لخوا د برید جواب به په کلکه ورکوي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای چې فرانس او برتانیا به په ګډه د شام صدر بشار الاسد لخوا د بشري حقوقونو د سرغړونو په لړ کې ملګرو ملتونو کې قرارداد وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ نیسئ. د ایران اټمی ادارې مشر وای چې غنی کړل شوی یورانیم به بل اټمی ریاکټر ته منتقل کړي چې اوس به د یورانیم صلاحیت نور هم زیات شي. د ایران سرکاري ټلویزیون د فردون عباسی د خولې وای چې سخت کال به 40% غنی کړل شوی یورانیم به د ناتاز اټمی ریاکټر نه فردو ته منتقل کولی شي. دوی وای چې د منتقلولو کولو کار به د اټمی توانای نړیوال ادارې IAEA د سارنې لانی ترسره کیږي. ایران تیر کال د IAEA نه ویلي وو چې فردا اټمی ریاکټر به د وړي نه کار پیل کړي. آذربایجان کې چارواکو د مصر په خوانی صدر حسنی مبارک مجسمه د پارک سرخه لری کړې ده. د آذربایجان سرخار سره نږدې کردلان پارک کې د حسنی مبارک مجسمه ایښودل شوې وه. په هیواد کې بلوچستان ګوندونو ځوانان کارکونکو د مجسمې لرکولو غوښتنه کوله. د پارک نه د حسنی مبارک مجسمه لری کړې شوې ده، خو د پارک نوم چې د مصر آذربایجان دوستي پارک ته نه دی بدل کړی شوی. د مصر صدر حسنی مبارک د فروری په میاشت کې د خپل څوکۍ څخه لری کړی شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، په شمالي وزیرستان په امریکایي ډرون بریدونو کې د یو شمیر مشکوکو وسلوال طالبانو د وژنې ریپورټونه دي، او د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري وایي په ډرون حملو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه زیاتې نیوکې د واک حاصلولو لپاره هم کوي او زیاتوي.
ڈرون حملے ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جن علاقوں پر گورنمنٹ آف پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے. پروپیگنڈا ایک پاکستان میں اس سے زیادہ ہے.
د صوبہ خیبر پختونخوا د پولیسو یو پخوانی مشروای باید پاکستان، افغانستان او نیټو په سرحدي سیمو د ترهګرو په تګ راتګ نظر وساتي.
روانی دی طالبانو سره د امریکای او د نورو خلکو، نو هغه چې کم د جالی طالبان دی یا دا خلک دی دی داشه نه غواړي.
او د کورمیز د کونکي په اسلام آباد کې احتجاج کوي باید حکومت پاړه چینار لوی لارا پرانیزي.
یو کال کې ګم خونی والا سمیلو نه شو، مو دا غوړ سیمولیا رخلو شي خونی والا سمیلو شو.
د مشال سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال تحصیل په امریکایي ډرون بریدونو کې د 22 مشکوک وسلوال طالبانو د وژنې ریپورتونه راغلي دي. دغه برید نن غرمه د وسلوالو په یو مرکز او گاډي شوه چې ریپورتونه وایي زیاتره پکې د حافظ ګل بهادر د اورپکې ډلې سره تړلي وسلوال طالبان وژل شوی دي. د سیمه عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
پر شمالی وزیرستان باندې د امریکایي ډرون جازونو بریدونو کې 22 طالب وسلوال وژلي شوی دي. دغه بریدونه د شمالی وزیرستان ایجنسی لره پرتاغ رئیسه سیمه شوال کې د وسلوالو پر یو مرکز او یو بلګاډي باندې ترسره شوی دي. د شمالی وزیرستان ایجنسی ځای انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وې چې د سرخار میرانشانه تقریبا 15 کیلومتر لویدیز شوال زوی نری سیمه کې ډرون جازونو د طالب وسلوالو یو گاډي په نخا کړو چې پکې سلور وسلوال طالبان او وژل. دوی تکړه چې هم دغه شیبه ډرون جازونو په یاده شوې سیمه کې ګوربس سیدګي سره نږدې د وسلوالو پر یو مرکز باندې سلور میزایل وورول چې پکې د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه 13 وسلوال طالبان وژلې شوې دي. د دوی د وینا تر مخه په دواړو بریدونو کې 22 وسلوال طالبان د منځه تللې دي. د وژل شوو په اړه تر دې دمه ځایي انتظامی او آزاد سرچینې لاس نه دی ویلي. خو د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه په مرکز باندې ترسره شوي برید کې 13 وسلوال طالبان وژلې شوې دي چې پکې زیاتره د حافظ ګلبادر ګروپ سره تعلق لري. تحصیل شوال د شمالي وزیرستان ایجنسی لره پرتا یې خصیمه ده چې د سویلي وزیرستان او افغانستان سره یې پولې لګېدلې دي، او د غلطه د ونو بوټو لوی ځنګلونه دي. دوه ورځې وړاندې هم تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د ډرون جازونو په برید کې 15 وسلوال طالبان وژلي شوي وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو ریپورت اوریدو چې په شمالي وزیرستان په امریکایي ډرون بریټ کې 22 مشکوک وسلوال طالبان وژل شوی دي. اخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه پاکستان اولس او سیاسي ګوندونه یو خل نه دي. یو خوا په دغه بریدونو کې د عام اولس د وژنې خبرې کیږي، او بلخوا د پاکستان د خودمختاري د خلاف ورزي خبره کیږي. ورسپانه زیاتوي پاکستان غواړي په صحیح مانو کې د ترهګرۍ په ضد د نړیوال نړیوال جنگ برخه شي نو بیا پاکستان ته پکار دی د جنگ په دغه پر روان جنگ کې خپل تګلارې واضح کړي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان پوسټ که څه هم په دغه سیمو کې تر دا مهال د ترهګرو په ضد د 20 نه زیات پوځي عملیات کړي دي، خو لا تر اوسه ترهګر دغه سیمو کې ځای په ځای دي. د دې لپاره امریکا سره صرف یو لار وه چې د دغه ترهګرو په ضد بی پیلټ الوتکې وکاروي. دغه الوتکو په لومړي ځل په 2006 کال کې په جنوبي وزیرستان کې نیک محمد وزیر په نخښه کړو او بیا دغه سي د لړۍ تر اوسه روانه ده. سکه هم په دغه بریدونو کې یو شمیر مهم ترهګر وجلې شوې دي، خو د پاکستانی ټولنې یو برخه دا دریز هم لري چې په دې کې عام وګړي وجل کیږي. د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ حمید ګل په دې اړه سره دا نظر شریک کو.
کلیمز کے مطابق جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو جن کو وانٹڈ تھے جیسے الیاس کشمیری کا ہوا،
د داو ترمخا چې کوم ترهګر دی او پاکستان ته مطلوب دی لکه الیاس کشمیری، بیت الله مسعود او قاری حسین، نو دا درې نامې هغه دي چې پاکستان ته مطلوب او چې کوم د القاعده ترهګر او وجل شوی دی. نو دا غو شمیره د لونه هم کمه ده، خو چې دغه بریدونو لامل کوم عام وګړي وژل شوی دي دا غوښ میرا د 2500 نه هم زیاته ده.
لیس دین 20 سے کم مارے گئے ہیں، جبکہ ٹوٹل اموات جو وہاں پہ ہوئی ہیں وہ 2500 سے زیادہ ہوں.
وہ پاکستان کی دننہ د بی پیلٹ الوتکو بریدونو تا سو سیاست دانان د دغه هیواد د خود مختاری خلاف ورزی وای، خو سیڑون کے پروفیسر حسن عسکری وای چې د خود مختاری خبر حل تجایز وی چرته چې د هغه حکومت واک ځای په ځای وی، او زیاتوی چې په کوم سیمو کې د امریکایي بی پیلٹ الوتکو بریدونه کیږي هلته د پاکستان د حکومت واک نشته، او د پاکستان پوز هم په دغه سیمو کې د ترهګرو په ضد په حالت جنگ کې دی. پروفیسر حسن عسکری زیاتوی چې
ڈرون حملوں پہ پاکستان میں زیادہ شور اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس
د بے پیلٹ الوتکو په بریدونو په پاکستان کې زکه زیات شور جوړ دی چې دا موضوع د پاکستان د ننه د سیاست او د اختیار ترلاسه کولو یو برخه ده. نو زکه څه خلک د دې مخالفت کوي چونکه حکومت د اولسی رد عمل نه یریږي او حکومت هم کمزور دی، نو زکه حکومت هغه سوای چې سولس وای. په بنیادی توګه د بے پیلٹ الوتکو بریدونه په هغه ځایونو کې کیږي په کوم سیمو کې چې د حکومت واک نشته، او تر ننه پورې هغه ځایونو ته د پاکستان یو خبريال هم نه دی رسیدلی. ټول معلومات یا د ځای خلکو او یا د ترهګرو لمخې خپریږي، نو په دې کې چې څوک وجلې کیږي د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته، او په پاکستان کې پروپاګاندا هم ډیره زیاته ده.
پروپاګاندا ایک پاکستان میں اس سے زیادہ ہے.
دو دو درش پگم کال راہسی پورون ترمخا د پاکستان په قبیلی سیمو کی تردا محال د 200 نه زیات د ترهګرو په ضد بے پیلٹ الوتکو بریدونه تر سره شوې دي، او د یو امریکایي ادارې سیویک د 2010 کال د راپور ترمخا په دغه بریدونو کې صرف لس عام وګړي وجلې شوې دي، او زیاتره پکې ترهګر په نخښه شوې او مړه شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، دا بل رپورت هم د شمالي وزیرستان په اړه دی چرته چې د ځای خبريالانو سره د پاکستان د پوز یو کمانډر میجر جنرال غیور احمد د هغه رپورټونو تردید کړي چې ګینه پوز په شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کول غواړي. د پاکستان په مطبوعاتو کې په 1300 ورځو کې داسې رپورټونه وو چې پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کول غواړي، کوم چې وروسته پوځي او حکومتي مشرانو رد کړل. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
د شمالي وزیرستان ځای خبريالانو سره د خبرو په محال د پاکستان فوج یو ذمہوار افسر میجر جنرال غیور احمد یو وار بیا تکرار کړی چې شمالي وزیرستان کې دا وخت فوجي عملیاتو ضرورت نشته، ځکه چې ځای قبیلې او قومونه امنیتي ځواکونو سره امن قائمولو کې پوره پوره مرسته کوي. یو ځای خبريال حاجی فزیر چې میجر جنرال غیور احمد سره په دغه ناسته کې ګډون کړو، مشال ریډیو ته وویل چې د اووم ډیو کمانډر دوی ته باور ورکړو چې فوج په وزیرستان کې د عملیاتو په ځای د پرمختګ کارونو ته ترجیح ورکوي، او په دې لړ کې د بن میرالی سړک نه چیک پوسټونه لري کول او د رزمک کیډټ کالج پرانستا سرګن ګامونه دي. هغه وایي
نو دلته کې خو د اپریشن اس سوال نه پیدا کیږي چې دلته کې زغا او شی او دا میجر جنرال ویل چې نه کا سرنګي په میرالی کالج وند یو لوی اداره د تعلیم اداره د داخله شوې ده، او بل ترکتی چارې شروع شوې دي، او بل دی خاصه خبره وکړه چې د شانه د بلو پر چې څومره چیک پوسټونه دي په هغه کې ترمی کړی دي. هغه ورته ویلي دي چې دغه وخت د امن یو مثال دی چې دوی دغه چیک پوسټونه لري کړي دي.
خو بیا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیا فیضیاب خټک وای چې حکومت او امنیتی ځواکونو لپاره دي چې چرته هم د دوی عملداري نوي هلته دي د دې د ټینګښت لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلی صوبائی امیر مولانا یوسف شاه وای چې په شمالي وزیرستان کې موجوده حالات د پاکستان فوج او د امریکای ډرون په هدوات کې پیدا شوي دي. دی وای چې وزیرستان کې بارني خلک نشته، خو بیا هم که څوک وي نو پاکستان فوج له پکار دي چې د دې مخه ونیسي.
سرحداتو حفاظت لپاره دا تاسو ګورئ چې دا 400 ارب روپۍ مختص شوي دي، دا د سرحداتو حفاظت لپاره دي. دا زمونږ د فوج ذمہ داری ده، دا د ګورنمنت ذمہ داری ده چې هغه ملک، دا د وزارت داخله ذمہ داری ده چې هغه په داسې خلکو باندې نظر وساتي، او هغه چې کوم طرف نه، که هغه د هندوستان طرف نه ملک دشمن را داخلي دي، که مغرب طرف نه دي، که مشرق طرف نه دي، دا د حکومتونو کار دي چې په هغه باندې نظر وساتي او هغه رکاو کی او خپل ملک منې.
دا یادونې وردا چې د پیښور کور کمانډر آصف یاسین ملک یو څو ورځې وړاندې هم دغه امکانات رد کړي چې ګنې پاکستان فوج د امریکې د فشار لاندې په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، خو اول یو دمه
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د قبایلی سیمو مهمند او باجاور نه د پښتونخوا خاري سیمو ته د کډه شو کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنیدلو لومړی پړاو پوره شوی او سناسه 3,00,000 کسان بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي دي. دغو کسانو سره د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR هم مرسته کړې دي. په دې اړه د اسلام آباد نه احمد الله رپورټ راکوي.
د باجوړ او مومندو هغه متاثرین چې په جلوزو کیمپ کې میشته وو خپل سیمو ته د واپسۍ لومبه پړاوې سرته رسیدلې دي. د جلوزی کیمپ انچارج مقبول شاه روغانی مشال ریډیو ته وویل چې لومبه مرحله کې متاثرین خپ خوشحالی سره خپل سیمو ته ستانه شول او د متاثرینو ته د ویډیا ترانسپورت سہولت سره سره د ملګرو ملتونو امدادي ادارو لخوا د خوراک، صحت او د سر پټولو سہولیات هم ورکړې شوې دي. نوموړي ویل چې لومبه مرحله کې د باجوړ ایجنسۍ زیاتره متاثرین خپل سیمو ته لاړل، ولی اوس هم د جوړ مومندو باړی او خیبر ایجنسی یو شمیر متاثرین په خپل سیمو کې د ناقلارۍ لوجه په جلوزو کیمپ کې میشته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د مطبوعاتو څانګې مشره دنیا اسلم خان وایي چې موږ متاثرینو ته د ترانسپورت سہولت سره سره غیر خوراکي مواد هم ورکړي دي.
ٹرانسپورٹیشن گرانٹ اور فری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور سرا اور سرا این ایف آئی کٹس مشہور دوائی نان فوڈ آئٹم کٹس باغ کی ضرورت شان منڈو دئی اغا اور سرا اور کئی تو فی الحال خوزیات کنسنٹریشن پر داری چاہا خالد کی تک واری تاغو تک بندوبست ہوا کول سی.
د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي ډایرکټر جنرال ارشد خان نه چې موږ وپوښتل چې د باجوړ او مومندو هغه متاثرین چې خپل سیمو ته ستانه شول د خپلو کورونو آبادولو او کار روزګار شروع کولو کې به ورسره حکومت لخوا څه قسمه مرسته کیږي. یاد دی وی چې باجوړ عموماً ایجنسو کې د شرخوخو په ضد عملیاتو وروستو د سیمو خلک محفوظ علاقو طرف ته په هجرت کولو مجبور شول. د UNHCR د رپورټ تر مخه په کال 2009 کې 21,000 کورنۍ چې په 1,00,000 سره نفوس مشتمل وي په جلوزو کیمپ کې پناه اخستې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، اوس هم د قبایلی سیمې کورمې په اړه یو رپورټ لرو. د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکي زده کوونکو یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغوی ته دې خپلو کورونو ته تلل ممکن کړل شي. بلخوا د کورمې نه د قبایلی اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي د دوی د حکومت په وعدو هیڅ اعتبار نشته. د کورمې خلک په تګ راتګ کې د لارو د بندېدو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د اسلام آباد نه ریاض مساخیل اورو.
اسلام آباد کې د کورمې ایجنسی سره تعلق لرونکو خلکو احتجاج نن په وسلوېختم ورځ هم دوام لري. د دوران د کورمې ایجنسی د ځوانانو ټولګي یوت اف پاړه چینار او ماشومانو په حکومت غږ وکړو چې د دوی په حال د رحم وکړي او د تلو راتلو لار دی ورته خلاص کړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې بعضې د سکول ماشومانو صدا سی وي.
زما نام زاهد حسین، زه دینا کې سبا کې هم کلاس 8 کې، زه ما تعلق ملانی سره یو کال کېږي مخونی والا سمیرو نه شیمودا غور سیمول یاری خلاص یخونی والا سمیلو شو
ما ایمان ما کسر بوز دینا کے سبکه کلے کرہیلا زردی تیم سیمول یاری خلاص کی سپوری جو کول بشو سپوری مور چنی ملا
دغشان احتجاج کی گڈون کون کی یوتن سید احمد علی شاہ وای چے ترسو د دوی مسئلے نوی حل شوی تر هغه با د دوی احتجاج جاری وی
دی حکومت زمو کوم سرا وادی کڑی قبل خصوص وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کوم سرا وادی کڑی 48 گھنٹو کے روڈ احتجاج احتجاج مختلف شکلوں کے
حسین توری پوڑان کے حکومتی کچھ دہاغوی سرا تش وادی کی گی او دے لڑکے حس عملی اقدامات ندی شوی خوبیا بہم دوی دخل خواہ کوشش کوی چدغ مسئلے حل شی او د سیمه خلک په امن سره خپل کورونو او کارونو لا زیرازی. ساجد حسین توری زیاتوی
من چینل از حکومت خو سره مطلب مون سره هم دردی داری کنه نور مطلب ته حل زل یو طرف نه نشته وی مو خپل سورس باندې لګی یو په څه طریقې سره یې هغه مون مطلب ریکور کو مو پرون گورنر صاحب سره ملاقات او شو گورنر صاحب دی خبره مطلب مو ته یک هندنی رو کلا چې ان شاء الله زر په زر مون را غوړ بیا جرګه لګا په خبر تا کور کا 11 کور کې جرګه کی په جرګه کې بدا فیصله کی تو بس دن آباد مطلب ارے مو دو روڈ کلوال ارے دا زر نظر بو شروع کو کہ بن شاء تاریخ ڈیسائیڈ کی سم رخل عزیز رضی اپ تو پروٹیکشن حکومت نے حکومت ویر گئی
د ذکر ولدا چ کرم ایجنسی کی د 1300 کال راسے د بدمنے لوجے خلق د تگرا تگ خوراک خاک او دارو درملو په شمول د یوش میر ستونزو سره مخ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل رپورٹ اوریدو او اوس هم د پټرولو په اړه یو رپورٹ ترازو. د صوبه خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه په یو شمیر برخو کې د پټرولو کمی راغلی چې له عملی خلک د پټرولو په حاصلولو کې یو شمیر مشکلات لري. په پاکستان کې په 1300 ورځو کې د پټرولو بای هم سیوا شوې دي. د اسلام آباد نه سراج زهیر اورو.
د خیبر پختونخوا د خارونو مردان، کاټلنګ او د شیرګړ په شمول د پنجاب په ګڼ شمیر خارونو لکه لاهور، پینډی، ګوجراوالا او د غرنګ اسلام آباد کې هم د پېټرولو قلت یعنی شواله د 1300 ورځې راسې روان دي چې له کبله د گاډو او په خاص توګه د موټر سایکل مالکان د سختو ستونزو سره مخ دي. یو تن محمد خان مشال ریډیو ته د پېټرولو د نشټوالي لړکې سداسي اویل.
پېټرول بالکل شارټ دي ګنل تا غټه مسلې سره چې پمپ تور شي یا د کم دغه غي تور شي نو پېټرول ډېر غټه مسلې چې 2 لیټر راځي نو بس نیم لیټر برابر کی او داغه نفس بیا گاڑی پیدل کردو.
یو بلتن عرفان مشال ریڈیو ته اویل چې د پېټرول پمپونو والا سره پېټرول موجود دی خو کله چې د حکومت لخوا د پېټرول په نرخونو کې کمی راغلی دی نو دوی په دغه وجه پېټرول پټ کړی دی.
دلته د پمپونو کې د پېټرول لکه شارټیج دی او زما خیال فی لیټر 87 کې راغلی دی کنه او دوی لکه مطلب داری موجود دی خو ورکې نه لکه.
دغه شان یو بل د اسلام آباد اوسیدونکو شیر اسلم هم مشال ریډیو ته په دې اړه سداسي اویل.
اسلام آباد کې هر پند یو بل نه کم سے کم 15 کلومیٹر لگے دے دا عوام دے پارا زمین دے پارا ډیر غټ مشکلات دي چې کچره پټرول دل غائب کړو نو هر سړی ته به هر مزدور کا ته مشکلات پیدا شي او مزدور کو دوا تا ګران شي.
کله چې مشال ریډیو د پاک پټرولیم ډیلر ایسوسییشن چیرمن عبدالسمی خان نه د پټرولو د نشټوالي په حق له پختل نو موړی ویل چې دا مسله د حکومت لخوا را ولړه شوې ده.
بات یې پنجاب مې تو تقریبا 1 مہینہ ہو گیا شارټیج کا.
خبر ادا دا چې پنجاب کې خو د یوې میاشتې راسې د پېټرول د قلت سلسله روانه ده او اوس دا لړۍ کراچۍ او د سند نورو علاقو ته هم رسیدلې ده. د غرنګ د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو کې هم د پېټرولو قلت د سمودې نه را روان دی. د دې اصل وجه دا ده چې د خام تیلو صفا کولو کمپنیانې وایي چې یو خو حکومت موږ له خام تیل کم را کوي او بل د تیلو صفا کولو لپاره راته پوره وسایل نه را کوي نو دغه وجه ده چې د ملک په ځینو سیمو کې د پېټرولو قلت دی. که دا سلسله داسې روانه وي نو راتلونکي وقت کے بعد دا مسئلہ نور ہم کڑ کے چنشی او دے لڑکے منگ اوگرا دا پیٹرول وزارت آئل مارکیٹنگ کمپنیانو تا شکایت ہم کڑے دے ولی چھ دا ٹولو نزیات منگ متاثر کی گو زکا چھ منگ اولس سر مخامخیو
د دوی د خبرو پترس کې چې کله مشال ریډیو د اوګرا یا د تیلو او ګیس د نظم ادارې د چارواکي جواد نسیم سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه د ذاتی مصروفیاتو له وجې د خبرو کول نه ډډه وکړه. د یادونه وړ ده چې د مطبوعاتو تر مخه کوي خو د تیلو وزارت پی ایس او ته د نور 50,000 ټنه تیلو درآمد کولو هدایت کړی دی، نو بلخوا په دې قلت یا نشوالي باندې صدر او وزیر اعظم هم نوټس اغستی دی، او دې لړکې اوګرا 15 د تیلو کمپنیانو ته شوکاز نوټس هم لیږلی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر اسما جهانگیر د پاکستان په بجټ کې د پوس په برخه نیوکی کړې دي او زیاتوی باید د پوس د خرچو تفصيلات پارلیمان ته وړاندې کړل شي. د اسما جهانگیر په دغه بیان سیاسي ګوندونه او سیرونکو سره نظر لري. د انیسه اجمل په دې رپورت کې اورو.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر اسما جهانگیر ویلی دی چې د پوزی خرچو حساب د ولس په عدالت کې وړاندې کول پکار دی، ځکه چې په بجټ کې د دفاع وزارت ته 8.25 ارب روپے ورکول وروسته هم د پوز کارکردګي ښه نه ده، او تیر یو څو میاشتو کې چې کمی پیښې وشوې نو دا یې نه دا ثابتېږي چې پوز لا اوس د ولس مخې ته د خپلو خرچو حساب وړاندې کول پکار دی، او په دې اړه پارلیمان نه هم پکار دی چې د پوز د خرچو تفصیلات په اړه دې ولس مطمئن کړي. جهانگیر په دې بیان د عوامي نېشنل پارټي غړي سېنېټر زاید خان وایي چې په ملک کې د هرې ادارې تفصيلات د ولس مخې ته راوړل پکار دي.
د ټولو ادارو پکار ده چې هغه بجټ پارلیمنت ته راځي، او دا اتحاد د ټولو ادارو کې چې هغه ججز دي کله ملک نور ادارې دي پوز دي هر څوک دي، دا ټول پکار دي. دا ضروري دي چې هر یو هغه شی چې هغه د کوم په پیسو باندې کیږي، د کوم ټیکس باندې کیږي، دا هغه هر حساب کتاب چې ده هغه مخامخ راوړل پکار دي. عوامي نېشنل پارټي د بجټ اجلاس نه بایکاټ وکړ.
بلخوا د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق وایي چې کده ایبټ آباد په خپاړه کمیشن جوړ نکړې شو، نو د 1 جون نمخ کې مسلم لیگ نون څه قدم هم پورته کولی شي، او دا ځل چې په بجټ کې پوز لا کومه حصہ ورکړې شوې ده، نو په کار ده چې د نورو ادارو په شان دفاع وزارت خرچو تفصیل دې هم مخې ته راوړل شي.
اور کې یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ انٹیلیجنس کی بھی ناکامی ہے، اور
اس خدا خبر مخې ته راغلی ده چې دا زمونږ استخباراتي ادارو هم ناکامی ده، او زمونږ پوز کې هم کمزور اشته. ایبټ آباد پیښې په اړه کمیشن جوړول پکار دی، ځکه چې کدا کمیشن جوړ نه شو نو نواز شریف صاحب هغه بیان چې موږ به د 1 جون نه مخکې څه هم قدم اوچتولی شو، بل چې څومره د پوزي خرچو د تفصیلاتو خبره ده، نو چې څنګه په ملک کې د نورو ادارو د خرچو تفصیل وړاندې کیږي، پکار ده چې د پوز د خرچو تفصیل دې هم پارلیمان ته وړاندې کړي شي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي چې پوز د کام د پاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، او ضروري نه ده چې د پوز د هر یو سیس تفصیل دې وړاندې کړې شي.
او زما په خیال باندې اسما جهانگیر چې کوم دغه د فوج خلاف یو قدرتي دغه ډس لایک دی، زما په خیال باندې هندستان سره ډېر نږدې تعلقات غواړي، هغه ګوري چې دې کې میجر امپیډمنټ چې کوم دی نو دغه دی آرمی یا انټیلیجنس سرویسز دي. دنیا ټول مذهب ملکونو کې بجټ چې کوم دی نو هغه دغه باندې سیول ان اوور سایټ نه چې هغه بجټ چې کوم دی کم کم ځای کې خرچ کیږي، نو زما په خیال باندې دغه کې فوج ته هم څه اعتراض نه وي چې دا څه ورکړي شي، او یا فوج مطلب چې دې باندې فوج بدنامول یا فوج باندې تنقید کول صرف دغه وجه باندې زما خیال دغه جایز نه دی.
انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به په دیر کې د ځای مشرانو د جرګې، په بلوچستان کې د لوډ شیډنګ او د خوخي په ودونو هم ریپورتونه باوري، خو اول زو یوې دمه تا. بلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزباده ورځ راوتلې مې وې چې دارک منلې،
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي، او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی تاسو کولی شئ او زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې د مشال ریډیو 19 پروګرامونه او د دې سره سره تبصری او ریپورتونه هم واورئ. د غلطه تاسو د په اواز کې هم اوریدل شئ او په لیکنه باندې کې هم کتل شئ. په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوی د ګلیاز نه مهم خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان ډرون برید کې یو شمیر وسلوال طالبان وجل شوی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې په بردیر کې د بردیر پیښې ذمواري په افغان دولت او امریکا هم راځي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو نو پیلولو خبره تکرار کړې ده. د لیبیا په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په برسلز کې کیږي. برتانیا او فرانس په ګډه د شام پر ضد سلامتي کونسل کې قرارداد به وړاندې کوي او ایران وایي چې د یورینیم زرغونولو صلاحیت کې به درې چنده زیاتوالی راولي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل او اوس هم راځو د لوبو په اړه یو خبر تا خو له هغې وړاندې زو یو بل رپورټ تا چې کوم په د طالبانو سره د امن په خبرو دی. د دې رپورټ دا رپورټ تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې یو مهمه موضوع د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نمونو ایستل دي. په دې لړ کې په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر او د امنیتي شورا د بندیزونو د کمیټې مشر پیټر ویټینګ ویلی چې له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو ایستل تر غور لاندې دي. نوموړي د نهي په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا کول پر مهال وویل
I'm confident that there will be some delistings taken place.
از ډاډه يم چې تر یادې نیټه پورې به یو شمېر کسان له تور لیست څخه وېستل شي، خو دا د امنیت شورا د بندیزونو په کمیټې پورې اړه لري چې د جون تر نیمایي پورې په دې اړه پریکړه وکړي. البته چې په دې برخه کې مخکنی قضاوت سم نه دی، خو زه ډاډه يم چې د جون تر نیمایي پورې به یو شمېر کسانو نمونه وېستل شي.
په دې لړ کې امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې مهمه خبره د القاعده او طالبانو سره د بیل چلن د خپلولو ده. په دې اړه پیټر ویټینګ د وینا کول پر مهال وویل اوس وخت راغلی چې دغه دوی ډلې سره بیل کړل سي، ځکه چې د دوی دواړو د کار کولو طریقه او څرنګوالي له یو بل سره بیل دي. بل پلو له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت او د هغه د ملګرو شرط هم دادي چې طالبان دي له القاعده سره خپل اړیکې پرې کړي. په دې لړ کې امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د یو مغربي سفارتکار لخلې لیکي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به ډیر ژر پر یو وړاندیز غور وکړي چې لمخې به د بندیزونو کمیټې په دوه برخو کې وبېشل سي. یو به د طالب مشرانو پر سفر او مالی چارو بندیز لګوي او بل به د القاعده پر غړو همدا ډول بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د القاعده او طالبانو د څارونکو ډلې همغاړي کونکي ریچارډ بیرټ په وینا د بندیزونو د کمیټې وړاندیز په داسې وخت کې راغلی چې امنیتي شورا له تور لیست څخه د څه باندې 40 طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو غور کوي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې به د جون تر 14 نیټې پورې تر 40 زیاتو طالب مشرانو نمونه ولېږل شي. امنیتي شورا به په همغه وخت کې د طالبانو او القاعده پر ضد پر بندیزونو غور کوي. په دغه څه باندې 40 طالبانو کې 15 وار د مخله د افغان حکومت د سولې د عالی شورا غړي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو دنده ورکل سوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندیزونو د کمیټې په تور لیست کې دا مهال د 138 طالب مشرانو او د څه باندې 350 د القاعده د غړو او ډلو نمونه دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار احمد شاه زمي ریپورت اوریدو چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې باید له طالبانو او سخت دریزه القاعده سره بیل چلن وکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونه د دوانو ډلو پر ضد د لګول شوو بندیزونو په اړه غور کوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا سارنوالانو د ممبئی په بریدونو کې د لاس ترلودلو په شک کې له محاکمې سره د مخامخ پاکستانی کاروباری کس طهور رانا په اړه عدالت ته ویلي دي چې نوموړی د دې برید په منصوبه جوړونکي کې شامل وو. د نوموړي پر ضد ډیوډ هډلی چې د ممبئی په بریدونو کې په لاس ترلودلو کې لا د مخکې نامجرم ګرځول شوی دی ګواهی ورکړې ده. په کال 2008 کې شوي بریدونو کې یو سل شپږ کسان وژل شوی وو. نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
خبری اجانسونه رایټرز او ای اف پی وای په امریکا کې د پاکستانی نژاده کاروباری تحور رانا د مقدمه په وروستۍ ورځ امریکایي څارنوالانو ول چې شواهد د نموړي په ممبئی بریدونو کې لاس درلودل ثابتوي. په 50 کلن تحور رانا تور دی چې د ممبئی د بریدونو د سازش برخه وو او د لشکر طیبه ملاتړ کړی وو. څارنوالي وکټوریا پیټرز عدالت ول چې له ایمیلونو او د اف بی آی لخوا د تحور رانا او ډیوډ هډلی ترمنځ ټپسوي خبرې دا گواهی ورکوي چې د دوو ترګرو بریدونو منصوبه بندي سوي وا. د دې په ونا یو پلان د ممبئی برید په شکل کې تر سره سو خو بل چې د ډنمارک پر ورسپانه به تر سره کړي و درول سو. خو د تاور رانا وکیل پیټریک بیلیجن عدالت ول چې رانا د خپل ملګري ډیوډ هډلی د ممبئی د برید له پلان څخه خبر نه وو بلکې نوموړی هډلی استعمال کړی وو. خپل تاور رانا هم ویلي دي چې دای په سوله یقین لري او د د ملګری ډیوډ هډلی د ایمیګریشن د کاروبار په جامه کې د ممبئی او ډنمارک مشنونه تر سره کول غوښت. خو څارنوالي وکټوریا پیټرز په عدالت کې پر تحور رانا مخ راواړولی او د ته د د او هډلی ترمنځ د سو ایمیلونو او ټیپسو خبرو اترو لیکلې بڼه ښکاره کړه. په ټیپسو خبرو اترو کې رانا د ممبئی په برید له خوشحالي خاندي او هډلی ته وایي چې هر چا دغه بریدونه تر سره کړل باید زیات درناوی وسی. څارنوالي وویل چې دا ګوري دواړه پخوانی یاران د پخوانیو په اړه نه بلکې په مستقبل کې د کېدونکو بریدونو په هکړه خبرې سره کوي. نوموړی عدالت وویل چې ټول شواهد دا ثابتوي چې تحور رانا د ممبئی د برید په اړه د پلان جوړونکو په مرکزي کسانو کې وو. د مقدمې د وروستۍ اورېدنې په پای کې عدالت فیصله محفوظ کړه. خبري اژانس رویټرز وایي چې چرته د شګاګو وفاقي عدالت تحور رانا مجرم وګرځوي نو کېدای شي ورته د عمر قید سزا واورول شي.
دا مشال بخبرونه کې اوس هم نړیوال مطبوعات د نېشنل انټرست مجله د بروس رایډل په لاس یو لیکل شوی مقاله کې لیکي چې هند او پاکستان د سیاچین په موضوع خپل مذاکرات ته عملی بڼه ورکړي، پوزونه شاته کړي او په دغه سیمه کې یو دریم ګړی ځواک ځای پر ځای شي نو دا به نه یوازې د دوه هیوادونو بلکې د سیمې لپاره هم د امن یو نوې لار پرانیزي. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
دی نېشنل انټرست په دې مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په کتنې سره لیکل شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله تر اوسه څلور جنگونه شوي دي. د ترهګرۍ یو نه ختمېدونکې لړۍ مخې ته راغلې او دواړه هیوادونه د سیاسي بېقرارۍ سره مخامخ شوي دي. په مقاله کې راغلي دواړه هیوادونه هر څو کاله پس د جنگ لوري ته نږدې کیږي، خو په دې لړ کې ښه خبر دا دی چې د دواړو لورو جمهوري طریقه باندې واک ته رسیدلو واکمنو یو وار بیا د خبرو دریسه پرانستې ده. دوی باید خپل مذاکراتو ته عملی بڼه هم ورکړي او پیل دې د سیاچین د شخړې نه وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ د جنگ میدان ګرځېدلې. سیاچین د زرو مربع میلونو غرایزه سیمه ده چې څوک پکې استوګنه نه لري. د کشمیر په شمالي سنډه کې پرته ده او دغه سیمه کې هند، پاکستان او چین د یو بل سره مخامخ کیږي. د هند تر واک لاندې د جمو کشمیر او د پاکستان تر واک لاندې د آزاد کشمیر ترمنځ سرحد د 1948 د جنگ نه پس واضح کړی شوی نه و. په 1948 کال کې هند په دې خیال چې پاکستان په سیاچین کې پوځي پرمختګ کولو اراده لري خپلوار مخکې کړ. تر راتلونکو شلو کلونو پورې پاکستان هڅه کوله چې د هند نه په سیاچین کې خپله بایللې سیمه بیرته ترلاسه کړي. مقاله کې راغلي د سمندر د کچې نه په 20,000 فټه اوچته پرته سیمه سیاچین کې د دواړو خواوو سلګونه سرتیری یا د جنگ او یا هم د سخت موسم لامل وژل شوی دی. د دې سیمې د کنټرول د برقرار ساتلو لپاره مصرف ډیر لړزون کېده. د پاکستان کمانډوز واکونو چې پرویز مشرف هم پکې شاملو په سیاچین کې د غرونو د سکو د نیولو هڅه وکړه او هندي لوري په میړانه د دغو سیمو نه دفاع وکړه. په 2003 کال کې اوربند شو، خو د دې باوجود هم دواړه لوري د واورینې سیمې په سر خکر پخ کړ دي. تیره اونۍ هندي او پاکستانی جرګمارو یو بل سره ولیدل او د شخړې د هوارولو او د سیاچین د غیر پوځي سیمې د ګرځولو هڅه وکړه. د دواړو خواوو وزیر اعظمان یوسف رضا ګیلانی او منموهن سنگ په دې خبره سلا شول چې د مذاکراتو لړۍ به روانه ساتي، هغه لړۍ چې په 2008 کال کې په ممبئی کې د تورستي پیښونه پس ټکنه شوې وه، خو په دې اړه لا دوی کومې موافقې ته سره نه دي رسیدلي. چې یو مهم سوال ته ځواب ومومي چې که د دې سیمې نه دواړه لوري خپل پوځونه شاته کړي، نو کوم یو لوری به په غلا غلطه د یو وار بیا پرمختګ هڅه نه کوي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په سیاچین کې د یو دریم ګړې ځواک ځای پر ځای کړی. د جنوبی ایشیا د سیمه ییزې همکارۍ تنظیم سارک دی په دغه سیمه کې سلګونه نیپالی یا برطانوي سرتیري ځای پر ځای کړی چې په دواړو خواوو باندې نظر وساتي. هند او پاکستان باید د دې مصرف او لوجستیکی مرستې ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې د یو قرارداد له مخې د سارک ځواکونو ته منظوري ورکړي چې د سرغړونو مخه ونیسي، او د امریکا متحده ایالات هم د سټلایټ د لارې د دې څارنه وکړي. مقاله په اخره کې لیکي که داسې وشول نو د هند او پاکستان ترمنځ به په نورو شخړو هم مذاکرات مثبت لوري ته پرمختګ وکړي، او دا به په سیمه کې د سولې یوه نوې لړۍ پیل کړي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
بل پیغامونه د مشال په خبرونو کې اوریدل مهیروي. او اوس هم زو د خیبر پختونخوا ډیر زلیتا چرته چې د ځای مشانو یو جرګه شوی چې پکې د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم ګډون کړي. ځای مشانو په دغه جرګه کې د بردیر او کوزدیر د امن په اړه د وزیر اعلی حیدر هوتی سره خبرې کړې دي. په تیرو نږدې ورځو کې په بردیر کې د امنیت خرابې وضع له امله خلک د سختو امنیتي مشکلاتو سره وړاندې دي، چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بردیر د شلتلو په سیمه کې په یو وسلوال برید کې یو شمیر امنیتي ځواکونه وژل شوی وو. د سیمینا غلام غوث تفصیل راکوي.
د بردیر په شلتلو امنیتي پوستا د جون په اولنۍ نیټه د وسلوالو لخوا برید نه پس په دیر کې د کوزدیر او بردیر د مشرانو ګرین جرګه شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم ګډون کړی دی. او د وسلوالو د مخې نیولو لپاره وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د بردیر او کوزدیر مشران په اعتماد کې اغیستلی دي. د بردیر او د کوزدیر د دې ګرین جرګې په اخله په دیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک منور مشال ریډیو ته وویل:
افغ دیر او د لور دیر مشران راغلي او سره ګرین جرګه وه، او د وزیر اعلی سره یې لیدل کتل وکړل، او په خپلو خپلو تقریرونو کې ټولو ګوندونو چې دینو راغلل او دا خبره هغه ته وکړه چې یاره د ملک دپاره موږ خپل سیاست او فاتحه شاته ږدو او موږ مخکې ځو چې کله دا وطن او دا خبر راشي، لهذا موږ به یو یو خپل اتفاقم چې د دې شرفسندو مقابله وکړو.
هم په دې ګرین جرګه کې د بردیر تیر ضلعي ناظم او د جماعت اسلامي ام پی اے صاحبزاده تاریخ الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت ذمہواري ده چې د پولو حفاظت یقیني کړي.
کم بونډریز دي، کم سرحدات دي، دا د حکومت وخت ذمہواري جوړیږي چې هغه د سرحداتو دفاع په خپل وکړي، او د عوامو په ذمہ باندې چې څومره ذمہواري راځي هغه به عوام په خپل ځای باندې پوره کړي.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو په بردیر کې د ځای مشرانو د وزیر اعلی حیدر هوتی سره د جرګې په اړه تفصیلات اوریدل. او اوس هم یو بل رپورټ ترازو. په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په کراچۍ کې د سمندري پوس په یوې اډه وسلوال برید، د صوبه خیبر پختونخوا په شبقدر او نوخار کې په تیرو ورځو کې په ځانمرګي بریدونو کې یو شمېر امنیتي ځواکونه او عام خلک وژل شول. دا چې په دې وروستو کې د ترهګر بریدونو د سیوا کېدلو کم نور وجوهات کېدلی شي، او د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره باید د پاکستان، افغانستان او نیټو چارواکي کوم ګامونه پورته کړي. دا ټولې خبرې په پېښور کې د مشال خبریال غلام غوث د خیبر پختونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید نه پوښتلي.
نیٹو والا دی یوک افغان فورسز دی دی ته پکار دی جلد خپل پریزنس زیاد کی چې موږ دا اٹیکونه نکی دا ډیر زیات ضروری دی بل دا دی چې باغی کم جی کې دا شې شوه دی الت موږ دا خپل فورسز ډور مضبوط کو چې دوباره غي همت نشي راتلو اوسم ډیر ښه اکشن شوه دی موږ پکې یو کسان یا پنځش کسان چې دان شوی دی خو غي هم خطر کافی نقصان شوه دی زما اطلاع مطابق تقریبا 70-75 کسان دا غي هم هلاک شوی دی نو کاروي خو خو دی چې ډټرنټ پکار دی
تاسو څه فکر کوئ چې روان حالاتو کې دا چې کومه دغه د دهشتګردي دا ولې زیاته شوه ال ادارې صحیح کار نه کوي اصل ولې څه ده
نو ادارې خو ما خیال دی چې کومې قربانۍ ورکې لګیا دی خو ځان پټ نه ده خو دا د دې سیستم دی د دهشتګردي نت ورک سي دي دا شروع دي شو کارونه ډېر زیات مضبوط شوي دي او د دې هر ځای کې په هر کلی په هر خار کې سیلز دي او دې هغه اکټیویټ کی او تھرو دا کارونه کوي اوس د یره دا شوي دي د ټاپ لیډرشپ هټ شوي دي نو دې هغه منه کول غواړي چې دا حکومت باندې پریشر اچول واړي چې بای تاسو مو خلاف دا کاروایی مکوي یا کمکه او بل تاسو ګوري چې خبرې مې روانې دي طالبانو سره د امریکای او د نورو خلکو نو هغه چې کم دا جالي طالبان دي یا دا خلک دي دا شي نه غواړي نو غي هم دا د کول غواړي د سپټ کول غواړي د خبرې اترې شي دا نه غواړي چې د خبرې اترې مکه وشي
خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه هم شوی او په هغه کې هغه دا مطالبه کړې و چې کم اف سي په اسلام آباد کې او په بلوچستان کې دغه د پرته ده هغه په کار نه ده چې دې صوبې ته دی والې کرشي ځکه چې آئینی تور داد دې صوبې د پولو حفاظت داغیره نو کتا شو د اف سی آئینی کردار په اقلا باندې مونږ ته وای او دغه چې کومه حکومت دا کومه مطالبه کوي د دې په اړه تاسو سن هزار
دا فرنٹیر کانسټبلری چې دا نو فرنٹیر کانسټبلری چې جوړ هوا 1915 کې اف سی ایکټ جوړ شوی او هغه مطابق د فیډرل فورس او د دې کار دا و چې د قبایلی علاقو او د سیټل علاقو د دې په مېس کې یو فورس وي او دا به کم چې دا ټیکونه به کیدو د ټرایبل ایریاز نه غیر علاقوں امنیتی علاقوں باندھے اغا اغا مرست اغا اغا منے کول اغا نہ پس چونکہ ریڈ ویڈز بند شو نو دی بیا دا پولیس مرستا کولا دا خبر ہے چتا سو اسلام آباد نے بل زین اگ دا یو خود فیڈرل فورس ہے بل خبر دا چ دی چ کم سینکشن شوی دے کنا اسلام آباد دے پارا شوی دے تے اسلام آباد چ دے نو اسلام آباد دے پارا فیڈرل حکومت با کہدا سینکشن کڑے دل تے ڈسٹرکٹ دے گلگت تے شوی دے نو گلگت دے پارا با کہدا نوردن ایریز دے پارا ڈسٹرکٹ افیسر با کہدا سینکشن شوی حکومت اگے دے پارا کہ سندھ کی دی نو سندھ حکومت دے پارا سندھ حکومت اگے پیمنٹ کئی لگیا دسے واپس اول بکران وی ہو گدے نہ علاوہ دلت نتلی دی فورس اب بالکل واپس پکار دے جی راشی
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند زلابنو مشر اسرائیل وزیر سره د دوو نورو کسانو په یو وسوال بریټ کې وجل شوې ده د دغه پیښې تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
د زلابنو پولیس لاین چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام په تیاره کې تانکېنډ په حدودو کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند بنو مشر اسرائیل وزیر سره د دوه ملګرو ساجد او ګلریاز د بنو نه 4 کیلومتره لویدیځ مامنخېلو کې وژلې دي د کېنډ تانې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي د پولیسو یو بل چارواکی هم د پیښې په اړه صدا سی وایي
تفصیل یې څه چا اوسو کوشای نه لګا نو ملزمون مند دوا کوي مهام نه ورسته وا پتن له یو مونږ رپورت نه لیکرای بل یو اسرائیل د دوا یې ګنمن دا یې بل
د نو ماوړی د وژنې په اړه مو چې کلا د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا ویان ارباب طاهر نو پختل نو دوی وی چې د اسرائیل وزیر وژنه د دوی د پاره یو لوی خفګان دی ځکه چې نو ماوړی د کالج د ورنه د عوامي نېشنل ګوند د پاره خدمات تر سره کول
د دهشتګردو د خوا داسې قسم لکه مخکې په ماته کې زمونږ د تاسیس صدر مظفر علي خان او نن زمونږ د بنو د سیمې صدر اسرائیل خان وژنه د دې مونږ پر زور مزمت کوو ورسره ورسره دا خبره هم کوو چې دا زمونږ وطن دی او د دې وطن لپاره مونږ کا شهادت ورکو مونږ ته په دې فخر حاصل دی او چې تر کومه پورې تر هرګر وي د باچا خان سپایان د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنان به دا مبارزه جاری ساتي
دا یادونه وړ ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر کارکنانو او مشرانو ژوند دلاسا ورکړی دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پا په خبرونه کې اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې په پښتون مشته سیمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د زیات لوډ شډینګ پر ضد احتجاجي مهم اعلان شوی دی. د صوبې خلک وایي د حکومت د اعلان باوجود هم غیر اعلانیه لوډ شډینګ روان دی. خدای نور ناصر اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د دې احتجاجي مهم اعلان وروسته له هغه سوی چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د صوبې ته د دورې پر وخت دا اعلان کړی و چې په دې صوبه کې به د بجلی د لوډ شیډنګ په وخت کې په خاصه توګه کموالی کیږي. د پښتونخوا ګوند د دې صوبې صدر عثمان خان کاکړ په کوټه پریس کلب کې په خبري غونډه کې وویل
آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ جنوبی پښتونخوا یا صوبې کې
تاسو ته ډیره ښه څرګند ده چې د دې صوبې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو روزګار کار کاروند ده، د کوم لپاره چې اوبه او بجلی بنیادی ضرورت دي. لکن د تیرو څو کلونو وچکالی او اوسنی د بجلی لوډ شیډنګ د دې سیمو د خلکو ذریعه معاش او کار کاروند هر څه تباه
کړ.
د عثمان کاکړ په وینا د دوی ګوند او زمیندارانو تر دې وړاندې هم د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد احتجاج کړی، خو د دوی په وینا تر اوسه نه هم صوبایي حکومت او نه هم مرکزی حکومت د دوی غوښتنې منلې. عثمان کاکړ زیاتوي نو ځکه به د وفاقي او صوبایي حکومتونو په ضد په نهم جون یعنی د جمعرات په ورځ په ټولو پښتون میشتو سیمو کې لاریونونه وي، او په یولسم جون یعنی د خالی په ورځ به بیا هم د کوټې په شمول په ټولو پښتون میشتو سیمو کې په یجام هړتال وي. سره له دې چې په ټول بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بجلی کموالی دی، نو څه ډول کیدای سي چې د دې صوبې پښتون میشته سیمې د بجلی له دې کموالی څخه خلاص سي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل مشر عبدالرحیم زیارتوال مشال ته وویل
د بجلی دغه قلت د پښتون علاقې لري کېدلی داسې سي چې تر ټولو لنډ ترانسمیشن لاین له ډېر در اسماعیل خان څخه روغ پر لار باندې موږ ته راسي، نو زما دا زموږ د بجلی ستونزه حل کولی سي.
که څه هم عبدالرحیم زیارتوال د دې ستونزې حل د ژوب ډېره اسماعیل خان یو نوی ترانسمیشن لاین وباله، خو څه موده وړاندې د بجلی د څانګې مشر شفیق خټک په یوه خبري غونډه کې وویل د ژوب ډېره اسماعیل خان ترانسمیشن لاین د یوې تکنیکي ستونزې له کبله راوستلی نه سي، او زیاته یې کړه په هیڅ صورت یاد سوی ترانسمیشن لاین دې صوبې ته نه سي ورکول کېدای. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اوري. د سین صوبې د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړي په بهیر عرب کې د ممکنه طوفان راتلو له وجې باید احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د موسمیاتو محکمه زیاتوي په روانو څلورو ورځو کې تیز بارانونه هم راتللی شي. د کراچۍ نه ظفر کریمی اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا عرب سمندرګي کې د هوا د کم دباو له وجې د طوفان او باران خطر زیات شوی دی. کراچۍ کې د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض مشال رډیو ته ویلي دي چې تر اوسه سمندر کې باقاعده طوفان نه دی جوړ شوی. البته سمندر کې کب نیونکو ته پکار ده چې تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د احتیاط نه کار واخلي او د جوړ سمندر په لور لاړ نه شي. هغه زیاته کړه
سمندر طوفان اوس پوری ہم آگا کم دباؤ کے دے اور فی الحال طوفانی شکل اختیار نہ رکھے نن دیا لگا دے تازہ شو دے پرون کمزور شو نن دیا تازہ شو نو کے دے سی سن دیا دے سائیکلونک طوفانی شکل اختیار کی.
حل تبیاد کبنیون کو اتحادیے پاکستان فشر فوک فورم مشر محمد علی شاہ و یہ لی دیچے وس ہم د ماہیگیرو پسلگونو کشتیو کے بزرگونو ماہیگیر پخکار بخت دی او د هغوی سره د رابطې یوازنی ذریعہ ریډیو دی. هغه د رسنیو د لارې کب نیونکو ته ویلی دی چې د جوور سمندر څخه دی د جزیرو په لور لاړ شي.
میں تو آپ کے توسط سے جو اوپن سینئر فشرمین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ
محمد علی شاہ وائی زستا سو د ریڈیو دلارے حق ماہی گیرو تا چلا تروسا پجور سمندر کی دی وائم چے موسم دا خرابے دو امکان دے نزک دے حقوی دا نزدے جزیرو پلا لال شی او حال تا دے دخپلو کشتو او لانچونو ناتاریانی و غرزوی او دا دے دا پارا چکم بد پیخا رامنز دا نشی باید دا موسم ترسی کی دو پوری جور سمندر پلور دا تللو چخا دڑ وکڑی. دا موسمیاتو دا محکمے دا چارواکو پا خبرا دا کراچی او حیدرآباد نه علاوه د پاکستان په شمالي علاقو کې د باران کې دو امکان دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوریدونکو اوس هم یو ریپورت ته ودونو په اړه دا چې واده یو انجلۍ او هلک په خپل خوخه وکړي او کنه د کورنۍ او د دوانو ودونو څه فایده او نقصانات کېدل شي د نیاز مساخیل دا ریپورت اورو چې د واده په یوې سندرې پیلېږي.
نړۍ کې د وخت او زمانه د رفتار سره ډېر سيزونه بدل سو. د غرنګ واده او د واده کولو طریقې، ریواجونه او اندازونه هم بدل سو. خو په سیمه کې اوس هم ګڼ شمېر داسې خلک سته چې هغوی په واده کولو کې د خپلې خوشي خاوندان نه وي. ډېرې داسې نجونې سته چې هغه یوازې په هغه ورځ د خپل واده نه خبرې سي. په کومه ورځ چې ورابانې له ډزو، خوشحالیو او اتڼو سره د دې د کور پر دروازې قدم کښېږدي. نیمه خلک دا د یوې ننګیالۍ نجلۍ نشانه ګڼي او نیمه بیا دا د اخلاقي، اسلامي او انساني اصولو خلاف ورزي سمري. زرمینه د کوټي یوه تعلیم یافته نجلۍ ده. دا اوس هم دا فکر کوي چې واده باید د مشرانو په خوښه وسي. د دې په فکر د دې عمل زیاتې فائدې وي.
مور پلار په خوښي نه، بس ما مور پلار په خوښي باندې کوم اختیار دی تور کړو چې د ما لپاره ښه سړی به راته ګوري. هغه مور پلار په مرضي باندې سړی واده کې ډېر ښه کار دی. سبا بل ځای خامخا یو مسله پیسي یو خبره دغسې اختیار مور پلار ته ډېر کړی غنو بیاګر د پریشانۍ ګر دغه باغ.
سایما د بلوچستان پوهنتون یوه ځوانه زده کوونکې ده. د دې په فکر واده باید چې په خپله خوښه وسي. ولې چې
اوس ما واده سم، زما د واده به یو اته میاشت کېږي او ما خپله په خوښه واده کړی. ما دې په خپله په خوښه مانی وکړي چې سبا ورځ یو شی چې که دوی هم کړی که زه نه یعنی نه هم خوشحاله دغه هم بیا به نو ما دې ته د تانې ورکړ چې داسې د لاس د دې شری خپل په مرضي مادو کې چار شي خپل ذمه خپله.
سایما زیاتوي د پخوا او اوس په فکر او سوچ کې ډېر فرق دی، ځکه واده باید چې د هر فرق خوش وسی.
دور ساده و چې مخ د انجلۍ به کوزده کې بیا د کرسي انجلۍ به خبروله نه چې د یوې کوزده کې د یو ترور کره بیا استوله چې دا نه سي خبر چې د دې کوزده د کوزې د نوم څه کرسي انجلۍ به وشه سو. او کله نن سبا زما خاله چې واده سو اوس نه د خوشاله یو اوس که دې په خوښه کړ خدا به هم خوشاله و دې کار شی که نه به خوشاله که خوشاله دې خپل دغه دې به چا دې به مشته تانې نه راکړو چې دوی مجبور.
محمد علي د میزان چوک په خوا کې دکانداري کوي. دای هم په واده کولو کې تر خپلې خوشي زیات د مسرانو و خوشي ته اهمیت ورکوي.
ما واده سوید و خاص ما د مور او زما د پلار د خوښ باندې و نو ما خپل مرضي کوی شو، لیکن هغه به مخ ته ډېر نقصانات. نو اول نقصان یې دا دی چې د مور پلار مرضي نه وي، هغه به خپله ښځه درته وایي ټک تینن به خوله به وکړم نه د مرضي به واده وسي مور پلار وپاري، لیکن سبا به سبا بل دغه به راته کوي چې مثلا دا وکړه دا وکړه نخرې به زیات شي. هلک لوی خوښه کې باعث په کار دا دی اول دواره خپل مور پلار ته مور پلار نه وي بیا یې اکا یې مشر یې یا د علاقې مشر یې دا هغه ته دی وایي او که چیر سره جوړېدل ټک کنه جوړېدل هیڅ خبر نه.
ځوانانو او مسرانو د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې واده یوازې په خپله یا یوازې د کهور په خوښه کول د ستونزې حل نه دی، بلکې د دوی په وینا غوره خبره به دا وي چې د خپلې او مسرانو یعنی د دواړو د خوښو په رڼا کې یو پرېکړه وسي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو د نیاز مساخل رپورټ اوریدو چې د ودونو په اړه وو. او اوس هم د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ګل ایاز نه مهم خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان ډرون برید کې یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د بر دیر پیخې ذمواري په افغان دولت او امریکا راځي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو نه پیلولو خبره تکرار کړې ده. د لیبیا په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په برسلز کې کیږي. برتانیا او فرانس با په ګډه د شام پر ضد سلامتي کونسل کې قرارداد وړاندې کوي او ایران وایي د یورینیم زغرنولو صلاحیت کې به درې چنده زیاتوالی راولي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده وزیر، ګلایاس داود خټک او تکنیکی همکار جناتندر نه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.